کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پایله او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1399 کال د سمبلې 14مه چې د 2020 کال د سپتمبر 14مه سره سم ده. د دې سهارنۍ خبري مجلې په سر کې مو په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه خبرو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر بازاهر وړاندې کوم. فسر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره نوې پریکړې نیولې دي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي او د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو پوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یو نوی تصامیم نیولی دی. د شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په دې تړاو پرون یکشنبه د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو په خپله اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د مؤثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوي چې نوي تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو له ارزونې وروسته نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروستیو کې یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې پرون پیل شوې دي چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي سایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسایل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او د حل لارې پیدا شي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک کاتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل سوي او حذفي پړاو ته هم رسېدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره سوي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه څلورو لوبډلو، کابل بازان، مس عینک کاتلانو، بند امیر او بوست ساتونکو، دوهم پړاو ته لار دلې او سپینغر او دامونه هنګانو لوبډلې له لیگ څخه بهر یا حذف سوي دي. زموږ غله ازادي راډیو ری. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوي ګوند لخوا ترسره سو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکې وسوې. لاریونوالو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. د لاریونوالو د ویناوالو د ولسمشر قاسم باقیف پر سیاستونو هم نیوکه وکړه، خو پولیسو د لاریون د ګډوډولو هیڅ ډول هڅه ونه کړه. په سوریه کې له څو میاشتنی قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوې دي او کووید 19 ناروغي له 150 ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې په سوریه کې به په کورونا د اخته شوو کسانو او له دې کبله د مړو شمیر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه 80 ډالره ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړې وست نه لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونو وتلي دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لېږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اورېګان او واشنګټن سټیټ په ځنګلونو کې بل سوی اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور تری تم دي. په دغو دریو ایالتونو کې 6300 تنه مخکې له مخکې د سره سلی په سرپناو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ویره سته چې د اورونو تر مړه کېدو پورې به 50,000 نور کسان سرپنا ته اړتیا پیدا کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 11. جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 24. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټې 15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټې 18.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو د لومړنۍ غونډې په اړه د یو غړي خوشبیني.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې ته د پای ټکی ورکړو.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لویې لارې بندېدو څه پایلې لرلې؟
مرمۍ پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وایي بوز کندهار ته مړه دلته دوی نس کولای او هغه خو هغه ده چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
په بیلاروس کې به مو د ولسمشر پر ضد اعتراضونو په وروستیو پرمختګونو هم خبر کړو او د ژوند په رنګونو کې
پانتونه ویلې اوس دینبانو ګورو څه کېږي. خدای د سوجایم وظیفو به هغه کړی ده هغه خواته مرقې لیږلي دي د خواستي ورقې نو تفل په خدای.
دا مجله مو تر ونیمو بجو ده. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو په اجنډا، مهالویش او اړوندو نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبرې کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوي اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالالدین په راپور کې.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدوکتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواوو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول ته لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلی چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغو خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمېر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوریو هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسېدلی یو چې
دواړه خواوې ان شاء الله ښه نیتونه لري
او هم ان شاء الله کې نیت خوب دارن.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
که لیوې خو د افغانستان د سولې خبرې تودې دي، خو بل خوا د افغانستان په ولایتونو کې څه تیریږي؟ د طالبانو له لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوې دي، او حتی د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیات شمېر ناروغان د همدې لارې د تړل کېدو له کبله مړه سوي هم دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي او د دې لارې موټر چلوونکي وایي د لارې تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا 53 کلن جان اغا دی چې په جګړه کې ټپي سوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډېرې درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي، خو د لارې بندښت د ټپونه ورځ تر بلې شړوي. له جان اغا سره راغلي پایواز عبدالولي وایي ناروغ یې دلته مرګي حال پروت دی.
مرمۍ په کوم سطح ده؟ دلته ډاکترانو جواب راکړی دی چې تاسو وایي بوزي کندهار ته مړه دلته دوی نهشي کولی، او هغه خو هغه ده چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
عبدالولي له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکي خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وایي که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره 4 ساعته د موټر د مزله لاره ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو فرعي لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان رارسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولي دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
4 ساعته لارې واخ 2 ساعته ته ورسول، او کرایه د 15,000 پوسه پورته کړه 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانانو ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبله لاره باندې که څه هم د دوی خپل تر ما باندې مشکلات وي، نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي.
کندهار د غوړي په څو جټه بداله سفرې ته بغوړي
د ترینکوټ ښار هټیوال وایي دغلته چې لس ورځې مخکې د یوې 3 لیتره ډبه کې غوړیو بیه 300 افغانۍ وه، اوس 200 افغانۍ ته لوړه شوې. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل که چیرې لاره خلاصه نه سي نو ویره سته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکي خلکو پر مخ تاییدوي، خو وایي د ملکي خلکو پر مخ یې نورې فرعي لارې خلاصې کړي دي. خلک وایي یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه سي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر سي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده 2.5 میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له 3 کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل سوې، او اوس یې تازه له 3 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لاره وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه د ورسو له اجمل انت خبر واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړي. په دې لړ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلي چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړي، نور ویره لري چې لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل آنلاین یو رپورټ خپور کړی چې سرلیکې دی: افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاوو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خپرونې پر خپله ویبپاڼه ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی: طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینۍ هڅې ځکه ناکامه شوي دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپلې سخت دریځي ایډیالوژۍ د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسې چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي د القاعده ترهګرې شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شو چې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼه بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نښتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویری وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي د شنبې په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پیل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړې. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی وایي د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پیل کې راپورته کوي او د اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرینو زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم د تیرو خبرونو تکرار زموږ پر ویب سایت هم بیا اوریدلی سي او خبرونو راپورونو مو لوستلی سي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورځو تخار ته چیرې چې په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شوی. د دې ولایت د سیمه ایزو چارواکو په خبره چې د دغې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلیو اوسیدونکو تل سړکونو نشټوالی، د شونځیو د ودانیو نشټوالی او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژې په کټه اخستو سره به د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان لسیمی راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د څه باندې 280 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار د ولسوالۍ وستونکو سید حکیم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کس نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفی الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیايي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لویه ستونزه دا ده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمېر کلي لا هم سړکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شنډه بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلي کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
هشت پروژه د ولسوالۍ فرخار کې سه تا از نه اهداف گذاری بود و پنج پروژه دی.
په فرخار ولسوالۍ کې پنځه لوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د دریو لویو پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استیډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاهې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلي کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغو پروژو د پلي کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
بلخوا په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال سو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورټ ته ورکړی خو له دولسمو ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروج لوبو په برخه کې به روزنه ترلاسه کوي. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
خوست په وروستیو دوو لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري، خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت تر څنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلی آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ څومره رښتې د ورزش په بشکې لرو هغه رښتې موږ دلته فعالولی شو. جذب د پوره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر موږ جذبیت فعلا د پوره موږ عملیاتي پلان مخه اول نگانه لرو او ان شاء الله د نه ورسته چې تدارک دی او تکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله موږ جلب جذب کول په کول جوتی کې.
د خوست د اولمپیک کامر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمې دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خنشي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو لپاره بل خصوص د ورزشکارانو لپاره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي، هغه مختلف پیاوړی وي، هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري، د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي، نو ان شاء الله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کی او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي، خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
مو چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مسره په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلص دي پندونې پرې اخی دي هغه د تعریفي کو.
د مجاهد الله زدران پونوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل، د پټي کار به یې کاوه، رمو پسې بتلل، خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکی کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت خو د ورزش د انسان د پوره یو ډیر ښه شای دی. که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضی به دای فیدو نه کی. خو خود داسې وکنه چې زراتین ځکه ډیر خلک په خپل پټو کې دا کورینه کړو اوس چې ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د خار ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 16 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 میونه ته وغځیدل. پرون هم پلازمینه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې لسګونه زر کسان لارو سړکونو ته راوتلي وو. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتیږي چې بلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچیانو پرون ژوندی د بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګه بیرغونه لیږدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځېدلی. لوکاشینکا چې له شپږویستو کلونو راهیسې په واک کې دی، له خپلو مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې یې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې دغلته د 15 اونیو اعتراضونو پر مهال تر 6000 پورې کسان زنداني او یو شمېر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمېنې منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوي او امنیتي ځواکونو د پرونۍ مظاهرې یو شمېر ګډونوال هم نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو شمېر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
دوستانو اوس به هم ورسو د خبرونو د مهمو خبرونو سره چکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولی دي.